السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر تورک پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د دب خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغه ویان چې له خبریالانو سره یې خبرې کولې وویل ښاغلي تورک دغه بندیزونه بشپړ دي، نه زغملو وړ بللي، او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ توشیح شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې له عام محضر څخه ښځې لرې کوي، غږ یې غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې رومیوی او پاغزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څیره. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د انفاظ له کبله اندېښنه ښودلې. جوزف بوریل بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې اروپایي ټولنه د طالبانو د هغه فرمان له کبله اندېښمنه ده چې د افغانانو پر ټولنیز ژوند او د ښځو پر ازادیو تازه محدودیتونه لګوي. د دې نوي قانون په 14مه ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی او همداراست د ښځو په اواز کې سندرې، نعتونه، قرأت او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. له بلې خوا د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې د طالبانو تازه محدودیتونه با په کورنیو ورسنیو کې د لک شمیر خزینه خبریالانو حضور هم پای ته ورسوي. د سازمان د نوي قانون د هغې برخې په اړه هم اندېښنه ښودلې چې رسنیو ته د مطالبو د څرنګوالي سپارښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي ویلي دي چې دوی چمتو دي د نړۍ د دیني عالمانو د پښتنو په وړاندې د خپل دې قانون دفاع وکړي. د طالبانو حکومت د متحدو ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې وایي د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپورونو له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هینک په روانه اونۍ کې ویلي چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړي او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. ښاغلي هینک ویلي چې دا الوتکې د افغانستان نه بلکې د امریکا وي. خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې د جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. د 2021 کال د اګست په 15مه د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نور چارواکي په پوځي الوتکو او هلیکپټرو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پورې دا الوتکې او هلیکپټرې هلته پاتې دي. د هوا پیژندنې ادارو نن او پراتونکو دوه ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلونو او بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو احتمال شته. روسیې نن دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په اوکراین کې پراخ پوځي عملیات وکړل. روسي ځواکونه دا حملې نن سهار وختي پیل کړې دي. د اوکراین هوایي ځواک د هیواد پر قلمرو د لسګونو بې پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړی چې په نتیجه کې په ټول اوکراین کې د خطر زنګونه ووهل شول. اوکراینی چارواکو ویلي چې دې حملو مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولې دي. د کریوی ریو اولسوال اوهن ستنی چنکو نن پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوه هوټل دی روسي توغندی د لګیدو په پایله کې دوه کسان وژل شوي او احتمالا څو نور به د نړیدلې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. همداراز له پلازمینې کیف، ژیتومیر، وینیڅیا او نورو سیمو هم د حملو راپورونه رارسېدلي دي. پر اوکراین د روسیې د پرونی پراخ برید په ترڅ کې اووه کسان وژل شوي وو. د امریکا یو جګپوري پوځي چارواکی وایي چې په منځني ختیځ کې د یو پراخ سیمه ییز کړکیچ ویره اوس مهال له منځه تللې، ځکه اسرائیل او لبنان حزب الله ډلې چې امریکا یې تروریستي ډله بولي په خپلو کې له نښتې وروسته کړکیچ ته دوام ورنه کړ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی دلس جنرال سی کیو براون دا څرګندونې منځني ختیځ ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وکړې. خو جنرال براون په عین حال کې زیاته کړه چې د منځني ختیځ کړکیچ ته اوس هم د ایران لخوا لوی خطر پر ځای پاتې دی. حزب الله د یکشن بې پورز د اسرائیل پر لوري سلګونو توغندي او ډرونونه وویشتل، او د اسرائیل پوځ هم وویل چې په لبنان کې د حزب الله پر یوه لوی مرکز حمله وکړه، او په دې توګه یې پر اسرائیل د یوې لویې حملې مخه ونیوله. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټولنه کې د خلکو د فعال په ګډون په اړه د بندیزونو په ترڅ کې ویل شوي پر آزاد ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز لګول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو چارواکي تایید کړ چې په دې اړه یې مکتوبونه ترلاسه کړي دي. اروپایی ټولنه وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د افغانانو په تیره د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل جدي ګوزار دی.
طالبانو یګانه خواست هم همداده چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او د هندرې خبرې لپاره دوی له ښځو نه استفاده کوي.
د خبرونې دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث کې مو په افغانستان کې د طالبانو د سباند درې کلنې واکمنۍ په تیریدو سره په دې هېواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ګواښ موضوع څېړلې ده.
زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډېر کم شوی دی.
په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د غواګانو فارمونه زیات شوي خو فارم لرونکي له چارواکو ځینې غوښتنې هم لري.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه ګذاري وکړو. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه دا هیله ده چې دغه پوډاري شوده چې دی، بکیفیته شوده چې دی، دا شیان د ګرده بند کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګو. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو ترڅنګ پر ځینو مناسبتي ورځو منزل هم بندیز ولګوي. ویل شوي د نوموړي پرون دوشنبه د مکتوبونه تایید کړی او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د ازادي راډیو خبریال فیروز عزیز پر رپورټ کې
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادي ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندي کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا څلور میاشتې او لس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې و چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو له بوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډ وکړه. خو د تلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلی چې دوی ته د مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې له دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې منع کړه دا یعنې واقعا ډېر یو غلط کار ده. دې سره دا څرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډیر جلا کار دی سره. لوبغاړو په صفت ماته بل لار نه پاتې. زه مجبور یم چې وطن پرېږدم. دا وطن دی په ملایانو تبریکي.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
به هم د بشري حقونو په موضوع کې تم کې ګورو په ټوله نوایې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون حیرانوونکی او د اندېښنې وړ دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دا قانون د افغانانو د حقونو د محدودولو، غځول او د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل جدي ګزار بللی دی. یو شمېر نورو بنسټونو او هیوادونو هم دا قانون غندلی دی. د طالبان حکومت د رواني اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوی قانون اعلان کړ چې له مخې په ښځو نور محدودیتونه لګول شوي دي. نور حال بیا هم د فیروز عزیزي په رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ته په کور دننه او بهر د خبرګونونو دوام. اروپایي ټولنې په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه قانون حیران او اندېښمن کړي دي. دغه خبر پاڼه پرون دوشنبه د اگست په 26مه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په خپل ایکس پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې په یاد قانون کې د افغانانو حقونو د محدودیت دوام او د ښځو پر حقونو یو بل جدي ګزار او دوی ته د زغملو وړ نه دی. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې قانون پلي کول د بشري حقوقو اړوند له ټولو حقوقو مکلفیتونو او تړونونو څخه سرغړونه ده چې افغانستان یې غړی هیواد دی. اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د سیستماتیکو تیریو ته د پای ټکی کېږدي، کنه له نړیوالو سره به د طالبانو اړیکو عادي کولو لپاره خنډ وګرځي. دغې ټولنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دواویا یو سپریکړه لیک ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې لنړۍ سره د طالبانو د اړیکو عادي کولو لپاره له افغانانو سره د ژمنو پلي کول شرط دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د افغان جنو د وی ویډیو په خبرولو لیکلي چې افغان میرمنې اوس په عام محضر کې د سندرو په ویلو مجازات کېدای سي. د سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د غږ چپ کول د کرکې وړ خبره ده. په کابل کې د جاپان سفارت هم د طالبانو د قانون په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې د تعلیم، کار او ګرځېدو ازادیو په اړه دې د افغان ښځو او نجونو غږ واوري. له دې مخکې سویس، استرالیا، بلجیم، کاناډا او د ګڼو نورو هیوادونو په ګډون ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو هم دا قانون غندلی دی. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو یو سازمان پرون دوشنبه د خبر پاڼې په خبرولو دا قانون د زورواکۍ، د فرهنګ، د ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض، عقیدې ځپلو او د خصوصي حریم د نقضولو زیاتېدو لامل ګڼلی دی. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو کمیټې هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو د قانون سخت دریځ بللی او له نړیوالو یې پر طالبانو د دوی په خبره د دې سخت دریځو اقداماتو لپاره د فشارونو واردولو غوښتنه کړې ده. هغه څه چې په کور دننه یې هم یو شمېر میرمنې غوښتنه کوي. د لوګر ولایت بیا اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا پکار دی چې دوی ته شرط کړي او هغوی نه هوکړه واخلي تر څو مکتبونه خوشې کړی سي، پوهنتونونه خوشې کړی سي او په ښځو باندې هغه قیودتونه چې دوی وضع کړي دي هغه لرې کړی شي. ځکه د طالبانو یګانه خواست هم همدا ده چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او د هغې خبرې لپاره دوی له ښځو نه استفاده کوي او پوهېږي چې نړیوال ښځو ته ډېر اهمیت ورکوي. دوی همیشه غواړي چې په ښځو باندې فشار راوړي تر څو د همدغه فشارونو له امله دوی خپل مقصد ته ورسیږي.
د کابل ښاري اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، بیا په دې برخه کې په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه په عملی ډول د افغان میرمنو لپاره هیڅ نه دی کړی.
نه پوهېږم چې طالبانو مخالفي کارونه څه ده چې د اسلام نوم بدل غواړي. نړیواله سینانداره کوي تر ننه پورې نړیوالو کوم داسې کار مونږ لپاره نه ده کړی چې موږ په ګټه باندې وي. هسې نړیوال هم مونږ غولوي، طالب هم مونږ غولوي، په منځ کې بیچاره ولس او بیچاره ښځې.
خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون د نړیوالو اندېښنې بیا اساسه او ګستاخی بللې ده. مجاهد پرون دوشنبه په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې غیر مسلمانان د لومړی په اسلامي قوانینو ځان پو او درناوی دی وکړي. نوموړي ویلي چې د بیلابیلو اړخونو دغه ډول بیجای اندیخنی د دوی په دریز اغیز نسی کولای. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او پنځه دیرش مادې لري د روانې اګست په یویشتمه اعلان سو. د دې قانون په دیارلسمه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د دیارلسمې مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم عورت بلل سوی او له مخې یې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه او د قرآن کریم قرأت وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د چمن پرلتوالو د پاکستان د بلوچستان ایالت د مهمو سړکونو او لارو د بندي دو خبرداری ورکړی دی. د چمن پرلتوال وایي که د پاکستان حکومت د چمن سپین بولډک پر دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط لرې نه کړي نو دوی به د بلوچستان یو شمېر مهم سړکونه او لارې د ټرافیکو پر مخ وتړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په چمن کې د ځای خلکو او کارګرو لخوا پیل شوی پرلت چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورټ او ویزې د شر په ضد روان دي. مسؤلینو خبرداری ورکړی که غوښتنې یې ونه منل سي نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې د ترافیکو پر مخ وتړي. د پرلت یو ځایي مسؤل او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډول وایي د پاکستان حکومت باید له دوی سره کړې ژمنه پوره کړي. د په خبره د پاکستان د حکومت چارواکو وعده کړې وه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو دغه ژمنه لا هم عملي سوې نه ده. د منډولي په وینا د پاسپورټ او ویزې شرط د هغو کسانو لپاره ډېر ستونزمن دی چې د خپلې ورځنۍ مزدورۍ لپاره اړ دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ وکړي.
سخت قدمونه اخو دي، د کوچي ریپورټ روډ به بندېږي، زیات کله سپلا به بندېږي، د کراچي روډ به بندېږي. ولې دا خلک چې دي دا زور لري بدماشان دي، دا د مظلوم پر سر باندې چټک راشي. یو کار پرسو به دي ځای کې نه باغسته نه باغچه سته، نه یو کار نه یو روزګار سته، او د دا ټول شام پر دي ولس باندې بند کله وتی مړ سي. دا په یو ملک کې سوي دي، په یو قانون کې سوي دي. د پاکستان په قانون کې ستان نسته، په شریعت کې ستان یا نسته.
د چمن پرلت شاوخوا یولس میاشتې وړاندې پیل سو، خو تیره جولای میاشت هغه مهال په موقت ډول پای ته ورسید کله چې د پاکستان حکومت له پرلتوالو سره ژمنه وکړه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به د پاسپورټ او ویزې شرط له منځه وړي. د پرلت د مسؤلینو په وینا دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې. د پرلت مسؤل صادق خان اڅکزی وایي پر دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط د پولي دواړو غاړو ته میش خلک او کاروباریان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پر مخ بل خور مور جاری پاسما کې زموږ رښتې د افغانستان سره تړلې دي. زموږ د خوندو د مندو تکلیف دی چې مر جو د بلې درې او پاتیه ته رسو کړلای ورا کړلای.
صادق خان اڅکزی د غراز د پښتونخوا له ځایي ګوندي او ملتپال مشرانو غوښتنه وکړه چې د پرلتوالو د غوښتنو ملاتړ وکړي.
ولې سره دستو ګریبان سو بی اتفاقی پا مشکی ولی کوچ وکی بیانن هم دا خبر مشکو چی دا بادر پر لار بندی پا دیتا گورا تکی چی هر جماعت مشتر تاون کهی پر لک پر شو پر لاسو آقا جماعت مچهی مشدوم رکم زوریو.
د پاکستان حکومت تر وسه پر رسمی دول د پرلتوالو پر تازه خبرداری خبرگون ندی شدلی. د چمن سپین بولدک دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده. د دې لارې تړل کېدو او د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونو د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد هم اغیز کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او سمي و نړۍ وال موضوع تاسو مهال چې اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې د زپلو عملیات ته دوام ورکوي، په سیمه کې د غزې د بې ځایه شو خلکو پر مخ ټول لارې بندې شوې دي. اسرائیل بې ځایه شوي ملکیان د سمندر پر غاړه په ځانګړو استوګنځایونو کې ځای په ځای کوي. په عین حال کې په قاهره کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. نور تفصیل به له احمد تکله واورو.
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د حماس ډلې د ځپلو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي،
او د فلسطینی چارواکو په وینا په دې ترڅ کې اولس کسان وژل شوي. د غزې له جګړو بې ځایه شوي فلسطینیان ډلې ډلې په ساحلي سیمو کې خوندي ځایونو ته روان دي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند په اړه خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د جګړې د پای ته رسېدو په صورت کې د غزې په ترانګه کې پر دوو اساسي دهلیزونو د ولکې په ګډون د مهمو اختلافي مسایلو په اړه د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. اسرائیلو په دې وروستیو کې په غزه کې د جګړې له سیمو د ملکي وګړو د ایستلو څو فرمانونه ورکړي چې د فلسطینیانو ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو انتقادونه یې پارولي دي. دا انتقادونه تر ډېره پر دې دي چې د بشري مرستو ساحې کمې شوي او خوندي ځایونه نشته. بې ځایه شوې کورنۍ چې په جنوبي خان یونس او مرکزي دایرالبلاح ښارونو کې پناه اخیستې ده وایي چې دوی د سمندر په غاړه په ځای پر ځای شویو خیمو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلي پوځ په حملو کې د غزې په تاریخي ولسوالیو بوریچ او مغازي کې 9 کسان، په خان یونس کې 15 او په رفاه کې 3 کسان وژل شوي دي. د جګړې له پیلېدو وروسته د اسرائیلو په حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 3400 زیات فلسطینیان وژل شوي او د غزې د ټولو 2.3 میلیون وګړو ډېره برخه څو ځلې بې ځایه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي د غزې اوسیدونکي د خوړو او درملو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دا جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ، نږدې 1200 کسان یې ووژل او 2500 نور یې برمته کړل. بلخوا ملګرو ملتونو په غزه کې خپل فعالیت پرون وروسته له هغه وځنډاوه چې اسرائیلو د یکشنبه په ورځ په دایر البلاغ کې چې د دې سازمان د فعالیتونو مرکز دی خلکو ته له خپلو مینو د وتلو نوی فرمان ورکړ. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا اسرائیلو دا فرمان هغه مهال ورکړ چې ملګرو ملتونو په غزه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د نږدې 6.5 لک ماشومانو د واکسین کمپاین ته تیاری نیوله. داسې مهال چې جګړې روانې دي د بیلابیلو اړخونو مرکچیان په غزه کې د اوربند او د اسرائیلو له زندانونو د فلسطیني بندیانو په بدل کې د 109 اسرائیلي او بهرنیو برمتو د خلاصون لپاره په قاهره کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي. که څه هم متحد ایالات، مصر او قطر چې د اوربند خبرو منځګړتوب کوي د دې هڅو بریا ته هیله مند دي، خو حماس او اسرائیل په خبرو کې د پرمختګ پر وړاندې د خنډونو د جوړولو پړه پر یو بل اچوي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې د غواګانو فارمونه ډېر شوي او په دې سره ښار کې طبیعي شیدو، مستو او نورو لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی هم زیات شوی دی. د غواګانو فارم لرونکي بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي تر څو خلک وطني شیدې، مستې او د څارویو محصولات وکاروي. دوی همدارنګه له اړوندو ادارو هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي لپاره د فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته په وخت واکسین ورکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د لوی پکتیا په خاورونو او بازارونو کې چې تر وروستیو کلونو د کورنیو څارویو تازه وطني محصولات لږ ولیانه پیدا کېدل، اوس په کې د څارویو د فارمونو په جوړېدو سره وطني لبنیات لکه شیدې، مستې، چکه، کوچ، پنیر او نور محصولات په ډېرېدو دي. د پکتیا مالداران له خلکو غواړي چې کورني محصولات د کاروي او مسؤلین د هم هیواد ته له بهره پر واردېدونکو لبنیاتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. د پکتیا دوه تنه فارم لرونکو حاجی زرینګل او حاجی محمد مشال رادیو ته ویل
چې موږ د اوسنۍ ځمکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت سیستم تقویه سي، نو موږ باید تشویق ته حکومت له خوانه وزارت له خوانه په دې کې باید توجه وسي. د درې کاله کې خو تر اوسه د زراعت له خوانه د ریاست د وزارت د مرکز نه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه سي.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه ګذاري وکړو. زمونږ یو فارم په کابل کې دی، یو فارم په لوګر کې دی، یو فارم هم دلته دی. ښه ښکلې تازه لبنیات موږ تولیدوو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه دا هیله ده چې دغه پوډري شودې چې دی بې کیفیته شودې چې دی دا شیان د ګرده بند کړي چې دغه فارمو ول تقویه شي.
پا په پکتیا کې اوشمیر خلک نه یوازې د کورنیو څارویو د لبنیاتو محصولات له کورونو خرڅوي، بلکې په ښار کې د تازه لبنیاتو پلورنځي هم تر پخوا ډېر شوي. د لبنیاتو پلورونکی فضل احمد سروري او یو تن مزدورکار محمد نبی وایي:
نو دا کوچ پیروی ماسته دا ورځ په ورځ زموږ تعداد مشتریان زیاتېږي، شکر دی. بهرنی نه اوس دا وطني خلک ډېر خوښوي. نو مخکې فارمونه کم و، شودې جګې وې، ماستېم جګې وې، اوس فارمونه زیات شوي دی شکر. بیا ورځ په ورځ ټیټېږي، ښه کېږي، مشتریان زیاتېږي ورځ په ورځ.
ریاست زراعت باید از دې مرضو مخنیوی وکړي او په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین بیا د کورنیو څارویو د محصولاتو اوسنی پرمختګ د پام وړ بولي او زیاتوي اوسمهال خلک د کورنیو څارویو د ساتنې او د هغې د محصولاتو د استعمال په ګټه پوه شوي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ آمر عبدالبصیر حامد وویل:
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونه شته. دوی هلته وړي، شودې روزانه ټیسټ کوي، ورکوي او خلک ته د کار زمینه برابرېږي او مالداري اضافه کیږي.
کرنه د افغانستان جغرافیایي جوړښت ته په کتو افغانانو ته خاص اقتصادي ارزښت لري. سره له دې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم له جګړو سخت زیانمنه شوي، خو بیا هم د ملي اقتصاد له عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ور باندې بس یادی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د روان خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د څه باندې درې کلنې واکمنۍ په تیرېدو سره په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دی ګواښ موضوع څېړل شوی، خو اوس به ستاسو په غږ څو پیغامونه په ګډه واورو.
السلام علیکم. دلاوی راځي ټول کارکونکو او دونکو ته سلامونه کوم. از شپولا زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته ته پیدم. له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر په تنگ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شیر او لسی او تاړ ته هیڅ شی نه ده. وی مو ټکی مو ډبې کچین مو افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې موږ کار نسته، زمينه دې مصبر برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت ورته سره پارک لري. دا دوری بده ده کبیدی زنګ ورته وی شي کی کنه وی شي خبر ورکې سی وی شي کی دا فرمول باندې وس حال څه شین قیامت افغانستان د لاشم کار نه درو ایران تر اسوند غم نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کومو څه مغشتنه هیل او ازو دا سیسمو رخت تر طالب چراک پر ورسی ته طالب مشران پر ورسی یم مسخ په تکلیف یو سخ ول د بول ستاله اسنه کېدن سلاس مت یدن ستاور ور کښ ګیر سدا وس شین قیامت ته تر اوسه هم په ایران کې دا کیس مناوله چلن لا غنی سره نه سوې. کوم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مشر دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت زمانه معلول نے اسنادم په لاس لارم هر څه په لاس لارم او څوک جواب هم نه راته کوي صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شو یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لنډیسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ورکر تورک پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د خبره هدف په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل هم د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون د انفاظ له کبله اندېښنه ښودلې ده. اغلی بورل بیگا پر ایک شبکی پیو بیان کی لکلی چه اروپایی طولنه دی طالبانو دهیغ فرمان لکه بلاندیک منده چه ده افغانانو پر طولنی جون او دی خودو پر آزاده و تازه محدودیتونه لگوی. د طالبان حکومت د متحده ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې وایي د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپورونو له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هینګ پر روانونه کې ویلو چې امریکا د الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. خو د طالبان د حکومت دفاع وزارت نن پر ایک شبکې په یو بیان کې د جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. د هوا پیژندنې ادارو نن او په راتلونکو دوو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت بارانونو، سیلونو او بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر په ګډون به په یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. روسیې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په اوکراین کې پراخ پوځي عملیات وکړل. روسي ځواکونو دا حملې نن سهار وختي پیل کړې. د اوکراین هوایي ځواک د دې هیواد پر هوایي قلمرو د لسګونو بې پیلوټو الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړی. ویل شوي چې د روسیې په وروستیو بریدونو کې 9 کسان وژل شوي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پنځه ویشت دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابی دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید درې کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي. دغه برید د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په 16 نیټه کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه و چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په دریو کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستي مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډېره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د بحث میلمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي سوی و. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر ازو داعش ډلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
داعش یا نورې توریستي ډلې، افراطي ډلې، د دې هدف هم دا دی چې هغه داسې یو حمله وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دیو ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دیو کولی شي او زیاتره د دغسې حملو تلفات چې دی په خارونو کې کوي یا داسې میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو، نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه پکې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت خپور کړي او داسې حمله وکړي.
ډېره مننه سمسور صاحب. تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي شوې، د سترګو لیدلې حال راته وایست چې هغه څنګه ورځ وه؟
او بالکل، په 2018 شپږم د اگست ز مرګونه جوړ شوم، ټپي شوم د هوایي ډګر تر څیرمه ایویګیټ کې. د هغه لامل از تر اوس پورې هم صحیح ګرځېده نه سم. فال جمعه په هغې ورځ یو انفجار وسو چې ګردونه غبار ډېر زیات وو، نو زه خپل هم بېوښه شوم هغې حالت کې. نور بېرته چې راپوښ شوم یو شل دقیقې نیم ساعت بعد، نو چغې ولې له هرې خوا نه، ډېر زیات زخمیان وو. نو زه همالته پروت وم، نه مې شوی کولی چې ولاړ شم. په دې ما لاس پښې فل شوي ول، ما C4 C5 او C6 مرۍ تجربه رسیدلې وله.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړی روغتون ته؟
هلته تقریبا 15 دقیقې یو ساعت پورې زه پروت وم. ډېرو خلکو هلته چلته زخمیان ول که هغه په وخت شفخانې ته روغتون ته رسیدلی وای نو هغوی به جوړ شوي وای، خو متاسفانه چې هلته ونه سوی کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي. نو د همغې له کبله هلته ډېر زیات خلک شهیدان هم شول او ما زخم لږ څه کم و. شاته په مریو کې لګېدلی وم او ستونی مې ژوبل و. نو د همغې له کبله بیا زه زخمي وم، خو یو ساعت پورې زه هلته پروت وم. بیا بار لغې زه نور کسان راغلل، د همغه منطقې د کلي خلک راغلل، یو کس چې دا څه زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بلې، سمسور صاحب، په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو که څنګه؟
بالکل، زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر وم یو میاشت او څلور ورځې. نو هغوی دومره وکړه چې ما هغه ټپونه ورڅ وګنډي او هغه ښسي. نور د دې امکانات نه ول چې زه بیرته پوره سالم صحت بیرته لاسته راوړم. نو د همغې له کبله زه تر اوس پورې مشکلات ما په ګرځېدا کې لاسو کې مې ډېر زیات دي. یو قدم اوس چې دوه چکسه وي او زه یې کولی شم چې یو قدم واخلم لاړ شم. نو ډېر سخت شوی ده راته ژوند.
بلې سمسور صاحب، یعنې اوس هم د درملنې امکانات شته؟ ډاکټران څه وایي که دېنه وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل، ما د ډاکټرانو ویلي دي چې دلته هغه پرمختللې ټکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې. ته کولی شي چې هند کې یا نورو پرمختللو هېوادو کې خپل تداوی وکړي، نو کېږي، امکانات شته دلته. په دې چې ما اوس هم دغه چټ کې مې او ولي کې مې چرې دي، نو که هغه دلته افغانستان کې راباسي نو هغه عصبي رګونه سره پرې کېږي. نو دوی نشي کولی، په دې دوی هغه امکانات نه لري، او خارج کې کېږي له هېواده بهر.
تاسو اوس هم د درد احساس کوئ په غاړه، په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو را تر اوسه پورې هم شته ده. نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیچکاري کوم، بیا هم تاثیر نه کوي. خو بس الله پاک دې صبر ورکوي انسان ته، کنه ډېره سخته چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي.
ډېره مننه سمسور صاحب. تاسو اوس میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والي په توګه کار کړی دی کلونه کلونه، ادارت وایي چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ، خپل فعالیتونه څنګه وغځول، له کومې راغلل؟
اول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغست د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول، د هغې نه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د حزب اسلامي یو پخوانی قومندان و مسلم دوست هغې دا اعلان وکړ، بیا همداسې پراختیا ومندله او بیا د ورکزایي سیمینه دغه نورې افراطي ډلې چې وې د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دوی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دیو نفوذ پیدا کړ او هلته هم چې دیو نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و انتحار و د خلکو علالول و په بمونو کېنول و نو یو وحشت یې رامنځته کړ نو خلک یعنی ډېر د ولسوالیونه د جلال آباد ښار او دې سیمو ته راغلل البته چې روش کوي دا خو یو اوږده بیکګراوند لري په تاوته مثال په تیرو 40-50 کلونو کې دغه افراطي ډلې دا د جهاد په وخت کې یا د روسان د موجودیت په وخت کې پېښور کې مدرسې جوړ شولې بیا عربان هلته راغلل هلته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول مدرسې وې مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وې سره نو بالاخره دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو تم دا ویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد رواوي او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغې سره معامله او تګ راتګ و تجارت و نور شیان کوي یعنی دا ټول باید ووژل شي او دا جنگ به همدغسې روان وي نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول نو معنا داره چې اگر چې وروسته بیا دا یعنی ثابته شوله چې د دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوری سره ډیر کم وو او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلوده ځکه چې کله نګرار کې ز والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د چین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالیو کې د نګرار نو کسان چې موږ ونیول دلته نو د بهرانیانو تعداد په کې کم وو خو اما موجود وو چې هغه د سوری او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو البته بعضی کسان داسې هم شوي دي چې د استخباراتي کړۍ وو د سیمې او د دې ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیږل چې د دې په داخل کې نفوذ وکړي نو د دې و دغه تکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره اما کله چې دی و دغه وحشت شروع ک نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمو نه چې وټلل هغه دی سره یو ځکه د البته یو بل مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمینه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي څوک طالبان شو څوک داعش ته لاړل یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو
ډېر مننه سمسور صاحب اوس هم وخت نا وخت په افغانستان کې چاودنې کېږي ستاسو په څېر ځوانانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي کله چې تاسو د دغسې واقعو په اړه خبرونه اوړئ څه احساس کوئ یا څه احساس تاسو پیدا کېږي
چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې درېږي هغه چغې هغه مشکلات هغه بې وسي چې زه کله ژوبلم او نشوي پاتېدلی
بله بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغسې کسانو سره ګورئ چې په دغسې واقعو کې ټپیان سوي دي تر خپله وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوي څومره د همکارۍ لاس ورغځوي
ډېر ملګري مو دي ډېر دوستان مو دي چې ژوبل سوي دي لاسونه له لاسه ورکړي خپې حتی جوړ دي خو ګرځېدی نه سي په ویلچر کې ګرځي نو هغوی ته ډاډ نه ورکوو زه شکر ده چې ژوندي یاست یا د مور او پلار سترګې در باندې لګېږي نو دا څه مو چلوس کېږي هغه ډاډ نه ورکوو
ډېر مننه میاخیل صاحب د داعش وسلولو په اړه تاسو مخکې ځینو مواردو ته اشاره وکړه دوی ولې زیات تاوتریخجن عمل تر سره کوي هتا د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول شي دوی په ځینې مواردو کې خلک پر بمونو کې نه ولیدي ولید دوی د عمل دومره ډیر تاریخ جن دي
او ما فرض وکړ چې دی خو دلته د نفوذ په خاطر په دې نه راغلي چې دی کوم خدمت خلکو ته کوي یا نور ادارې جوړي یا په نورو مبارزه په شکل باندې چې په وګد وخت اندي او څواړي رامنځته کی دی وای چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو ملک قیامت ان تکفیری ډاله ده دی دا به روان دي نو په دې کې همدغه قتل قتال به روان وي او بالاخره چې مهدي رامنځته شي او دا د دې وغه فلسفه دغسې یو شی دی. نو په دې خاطر باندې دلته دیو دپاره د هغه اصول چې اسلام څه وایي د بندیانو سره څه رقم برخورد وشي، ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي، انساني حقوق همدا دي، زموږ افغاني کلتور او فرهنګ همدغه و چې ښځو ته به چا څه نه ویل، ماشومانو ته به چا په جنګونو کې حتی دغه وطن په جګړو کې هغو به مسؤلیت درلوده، سپین ږیرو به مسؤلیت درلوده. اما دیو دغه مسایل دیو دپاره هېڅ اهمیت نه لري، د دیو همدغه تکتیک دی چې بس د وحشت د لارې او د قتل و قتال د لارې خلک د ځان تابع وګرځي او خپل نفوذ اضافه کی سره. نو تکتیکونه چې دی وکم استعمالې همدغه دي چې انفجار و انتحار و خودکش حملې هدفي وژنې او دا کوم وحشت چې په ننګرهار کې یعنی تیر شو، نو دا ټول خلکو ته معلوم دی. نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی، ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت ته رال نو ډیر یعنی بد حالت په ننګرهار کې رامنځته شو، ولایت هم تقریبا یعنی ننګرهار ښار د سقوط په حالت کې وو. او په دغه وخت کې خو عراق او روس کې په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی و، نو یو الهام دغه ځای نه او دلته دغه داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا کړ. او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې دی ډیر نفوذ وکړ، په هغه وخت کې ډیر کسان جذب کړل، زیاتره ځوانان. نو دا یو لوی دغه و. نو زه فکر کوم چې د دې دغه همدغه تکتیک همدا شی دی، یعنې دیو کې داسې نه ده چې دیو به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت باعث شي، بلکې دیو وایي چې نه، دغه مادي مسایل دا مهم نه دي، مونږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو.
بل میخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري، دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای. ستاسو باور څه دی چې آیا داعش اوس هم شته؟
داعش خو ما تاسو سره وکړه چې یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې دی او جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي، زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبان لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په توګه مثال دلته حزب تحریر دی، انصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او داعش. دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نوی، نړیوال مشروعیت نوی، نو دیو د پاره پخپلا د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی، ځکه چې د افغانانو غوښتنې د نظام جوړونه ده، دلته ثبات، اقتصادي رشد ده، دا مسائل چې د خلکو ژوند خشي. او د بیا د منطقې هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري. په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي، داعش او نور بلوچانو دا مسائل چې کومې ودي، دا د ایرانو دیو لپاره خطر دی، د ازبکستان لپاره هغه کوم ډلې چې دي هغه خپل اهداف لري، شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري. نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره همدغه خپل غیر مشروعیت د نظام چې نه ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري، دا ډیر زیات خطر دی، ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټولو غوښتنې دی یعنی عملي کړي او هغه ته مثبت ځواب وایي. نو د طالب د پاره یعنی مستقیما داعش نه، بلکې دغه ټول افراطي وضعیت چې کوم په منطقه کې روان دی، ورځ تر ورځې تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي، تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو، اقتصادي فقر شته دی. نو خلکو سم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووځي. دغه مسایل چې دي دا په خپل طالبانو لپاره زیات خطر دی، نظر دی لپاره چې داعش د فکر نه کوم چې مستقیما ډیر خطر وي.
مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګي برید دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبرې کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایي پوځیان ووژل شول. د دې بحث میلمانه دی شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولي په توګه کار کړی دی. دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه درې کاله مخکې په دې ورځ په یوه چاودنه کې ټپي شوی وو. سمسور صاحب، تاسو چې اوسم کله ناکله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینې داسې حادثې راځي چې بیرته هغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندي کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اورئ بیرته هغه صحنې ته بیایي؟
او بالکل بالکل، زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د شو ډېر کم आवाज راشي، یو دم کله کله د دازو غږ مثلا راشي، دا بازي کلی کور کې مثلا کوج دی چې نور نور به خلک د ځم کوي، نو د دې نسخ د سي یار راته دریږي، هغه لازم ستر بوت راته دریږي.
بیا تاسو څه کوي کله چې دغه یو شوک حالت سره مخامخ شئ؟
بیا ته کله اول شو کرا باندې راسی نور بیا پاسته ور سره کیګم، کوم مشکل نه وی نه وی د خاص پاسته بیا دی کیګم.
خوبم خوب مو په دې حالت کې کناب د خو په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي.
نه اوایل کې چې جو بل سو ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته، اوس لګ لګ آرام شو وایم، خو می شو وایم او نور ډیر خسو یم نه لا غیالت نه.
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل؟
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیات وی، هغه حالتونه بس سرګو تر ته درېدل، کله به می چې لوړ غږ وویل نو هغه صحنه بره پیاد شول.
ډیر مننه میاخیل صاحب. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی لیکو څخه وباسي. ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي. آیا په طالبانو کې د ننه د داعش د افراطي نظریاتو ځینې پلویان شته؟
طبیعي خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مخته وړله، نو د دیو شریک سره کار کړی دی، د یو بل په لیکو کې ننوتې دی، د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي، ځکه تکتیکونه ټول یو رقم و. داعش او طالب او نور څه ګروپونه چې دي، دیو یو قسم د تکتیکونو د استفاده کوله چې ماغه انتحار و انفجار و خودکش حملې وي، هدفي وژنې وي په موسساتو یا په نورو یعنی خاورونو کې د مشرانو وژل او دغه، نو دا شیان تکتیکونه ټول د دیو یو، نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهې هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې سید چې په غټه سطح باندې به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي، نو دغه افراطي ډلې یوازې دیو د ټولو سره شریک و کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي. و داسې نشي کېدلی چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي او هغه ونیسي، یا داسې جبهه جګړه وکړي، هغه سې قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو په لیکو کې ځای په ځای شوي دي، یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنګ موخه یوازې دینی مسله نه وه، دلته اقتصادي مسایل هم وو، دلته جنایي ډلې وې، دلته قاچاقبر وو، یعنی ټول سره په شریکه کار کوو، اما کریډیټ به بیا یو بل اغسته سره. نو په دې خاطر باندې دلته د منابعو مسله وه، ځکه چې دا منابع چې دي حکم لاسته راوړلې، یعنی خپل عاید یې راوړل، نو هغه مختلف وو چې هغه معدنونه او مواد مخدر وو، د خلکو نه باج اغستل وو، لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه تجارانو نه ترانسپورټ نه دینه به ماش دغه اغستل، حتی تقریبا د داعش او دیو د پاره به د میاشت دیو ان هدار ډاکټرانو هغه صحی سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې، تقریبا $2,00,000 میاشت اغستل، کله به چې پیسې به دیو نه درلودلې بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجارت تهدید کوي، یا د هغې نه پیسې واخله، یا د کوم نور څوک چې امکانات لري ډاکټران یا نور. نو په دې خاطر باندې د دیو په لیکو کې مختلف کسان دي، دغه جنګ په خپله مختلف عوامل لري، نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړلی نه شي، بلکې یو کس دوه کسه پنځه کسه په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حملې کوي. همدا علت ده چې دغه حملې اوس هم دوام لري، یعنې تاسو د طالبان د راتګ نه وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړې، د دیو کسان یې ووژل، چا سره بستر کې د دیو یو قومندان چې مهم هلته حمله وشله، په هغه اوله حمله کې
مولوی احمد الله الته دمنځ لاړو بیا فرزن په دغه کې تاسو ولیدل چې په مزار کې درې والی دغه شو بدخشان کې په خپل په د خارجان باندې کوم حمله وشولې چینایانو باندې او یا د روسیې سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپل په داخل د وزارت داخله کې نو دغه حملو د پاره یو دوه کس پنځه کس دیو یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځ نه شوړل
تاسو په افغانستان کې د نننه د حملو خبره وکړه یو خو افغانستان کې د نننه د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی یو هم له افغانستانه د باندې د داعش ډلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي دا څومره ممکنه ده چې داعش ډلې د افغانستانه بهر وکولې سي ځینې حملې پلان کړي
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه و تاسو وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سعید چې دا اعلان شو بیا هلمند ته اول هلته اعلان شو په دیو مرکز په ورکزای کې و یعنی د ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته دغه و او بل د داعش مرکز په سوریه او په عراق کې نو هغه ځنه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی آسیا هیوادونو نه هلته لاړو هلته وجنګېدل او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان او نورو سیمو ته لاړل نو یعنې مرکز یې افغانستان نه دی بلکې مرکز یې دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو به خپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دی ولري هغې ته به دوام ورکوي نو لکه مخکې چې ما وویل د دیو دپاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي خو د دیو هدف هم دا ده چې هلته انفجار انتحار لکه تاسو په جرمني کې بله ورځ ولیدل کسانې په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ یعنی داعش دیو دا کار کړی دی نو داسې حملې به کیږي ځکه چې ډېر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي اوس بېرته خپلو ملکونو ته تللي او هغه انګېزه ورسره ده او بل دا ده چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي او هغې ځوانان دي ځوانان بې لارې کېږي او دغسې حملې به کوي په روسیه کې تاسې ولیدل چې دا مسله حمله وشوله نو دا احتمال شته دی
بلکې په لنډو کې راته ووایاست چې میاخیل صاحب د طالبانو مخالفې ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روانې دي هغه ډلې چې د طالبانو سره بېلابېل اختلافات لري
یاره زه فکر کوم چې هغې په داسې موقف کې نه دي چې دغسې کسان جذب کړي او بیا لاړ شي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګېږي
مننه د 25 دقیقې بحث له میلمنو شاه محمود میاخیل مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي شوی و
ਗੁਜ਼ਰਤਾ